په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو د خبرونو په دې دویم غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له ګل آیا ساور.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سنت انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې او د روس ولسمشر په ماسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان سنت 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون ګوند کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند 12 سینیټران منتخب شوي دي. همداراست تحریک انصاف ګوند 6 سینیټرانو بری ترلاسه کړی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 2، نېشنل پارټي 2، متحده قومي موومنت پاکستان او مسلم لیگ فنکشنل او جماعت اسلامی یو یو سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 10 آزادو کاندیدانو هم بری ترلاسه کړی دی. د قبایلی سیمو څلور آزاد کاندیدانو سیټونه ګټلې دي خو د فاټا کامیاب شوی کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ ترلاسه بو. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي سنت انتخاباتو ثابت کړه چې په هیواد کې جمهوریت بری ترلاسه کړی دی. پرون په لاهور کې د سنت انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو اعلان وروسته صوبایي وزیر رانا ثنا الله خبریالانو ته ویلي چې غیر جمهوري قوتونه ناکام شوي دي. هغه غیر جمهوری قوتونه چې د سنت انتخاباتو سبوتاش کولو کوشش یې کاوه خپل هڅو کې ناکام شوه دي. هغه عناصر له وخت نه مخکې د انتخاباتو لپاره هڅې کولې خو د سنت کامیاب ټاکنو تر سره کېدو سره په هیواد کې جمهوریت ته وده ملاو شوه ده. په پنجاب صوبه کې د سنت په انتخاباتو کې 11 سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لړۍ پیل شوې. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل پرون مشال اړو ته ویل چې د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیزه پلان کار روان دی. د زیات کړه
هغوی وادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي. د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي. دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې د راستنېدونکو کډوالو د ژوند ښه زمينه برابر کړي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې عملیات چې سم موده ځنډیدلی وو بیا پیل شوی دي. د هلمند د والی ویان عمر زواګ نن مشال اړو ته ویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پر مخ ځي. د میوند لس په نوم د عملیات سبا باندې یو میاشت پخوا پیل شوی ول خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډول شول. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې کوله چې باید د نادلي برخلیک یو طرف ته شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې څلور پاسون کوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د رواداتو ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې پرون له غرمې وروسته شاوخوا 1 بجې د پاسون کوونکو د مشر فریدون پر موټر د سړک غاړې باندې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د هغه څلور ملګري وژل شوي او فریدون له یو بل ملګري سره زخمي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼی وایي چې ژوبلو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د روس ولسمشر پرون په ماسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل چې د راتلونکي نسلونو د خوښي لپاره به هر څه وکړي. ښاغلی پوتین په لوژینکی سټیډیم کې خپل پلویانو ته وویل بل هیڅوک به دا کار زموږ لپاره ونه کړي. که موږ دا کار وکړو راتلونکي لسیزه او ټوله 1 پیړۍ به زموږ د روښانه بریاو شاهده وي. موږ به دا کار وکړو. پوتن چې له 1990 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر یا وزیر اعظم په توګه پاتې دی، د یو بلې شپږ کلنې ولسمشري دورې په لټه کې ده. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشري انتخابات د مارچ په 13 نیټه ترسره شي. د سپینې ماڼۍ استخباراتي خدماتو چارواکو ویلي دي چې د خالی په ورځ سپینې ماڼۍ مخې ته یو سړی خودکشي کړې ده. د پیښې پر وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمن په فلوریډا کې وو. استخباراتي ادارې او د ښاروالۍ پولیسو څانګې د وژل شوي سړي پیژندګلو کړې، خو د هغه نوم یې په سمدستي توګه نه دی په ډاګه کړی. د خفیه ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي دي چې یو سړی سپینې ماڼۍ مخې ته له بیګه تماچه راویستله او خپل ځان یې ووژلو. په پیښې کې نور څوک ژوبل شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې د پیښې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړل شوي دي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسله والو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د بحرین د کورونو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړي او ملاتړ یې کوي. د هغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، ویل شوي چې مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره په امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تنصیباتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسله والو دا شبکه د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ډلې جوړه کړې ده. خود ایران حکومت ادا تورونه رد کړې دي. اخري خبر د کرکټ درکو. پرون په شارجه کې شل اوریز سیالو کې ملتان سلطانز او پیښور زلمی خپل لوبي ګټلې دي. په سوپر لیگ کې نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنس لوبه په شارجه کې کیږي. دا وخت په پوینټس ټیبل کراچی کینګز په لومړي نمبر، ملتان سلطانز په دویم او پیښور زلمی لوبډله په دریم نمبر ده. دا د مشال رادیو خبرونه.
مشال رادیو خبرونه مو لګولیا زوري دل اوردونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سېنات په د پرونی انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د هغه هواد حکمران مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د چارو شنونکو وایي په پاکستان کې د اصلي واک اختیار ترلاسه کولو لپاره د سیاسي حکومت او ادارو ترمنځ ناندرۍ بل هم دوام لري.
طاقت یا د اختیار جګړه ده چې دا جګړه نه ختمېدونکې جګړه ده او په سره شکل کې ځان را څرګندوي.
ملګری ملتونه وایي پاکستاني مېرمنو ته په ولسي چارو کې د نشت برابر ونډه ورکول کیږي. یو شونکه بیا وایي د پاکستان په سیاست کې هم هغه رنګ چې لازمه ده ښځې فعال رول نشي لوبولی.
سیاسی شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دي د ښځو تکلیفاتو کې اضافه کیږي.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټراوټ میانو یا کبانو ساتونکو او کاروباریان د دغو میانو د خراب مارکیټ لامله شکایت کوي.
فرمرانو سره مېن جمشي مارکیټ نشته دی. فرمران خراب نشي پوره کوله دی ولې مه ارزان ورکړي.
د سولې پر لور خبرونه هموري لیدا لمشال رادیو سروس. او دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې د سېنات د خالی شو څوکیو لپاره پرون د شنبه پر ورځ انتخابات تر سره شول. د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې دغه هیواد واکمن ګوند دی تر ټولو زیاتې 1500 پیپلز ګوند 2 څوکۍ ګټلې دي. دغه انتخابات په څلور واړو صوبو کامی سملای کې تر سره شول. ګلیاز تفصیل راکوي.
د پاکستان سېنات 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سېنټران منتخب شوي دي. همدارس تحریک انصاف ګوند 6 سېنټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عمومي ګوند 2، جمعیت علما اسلام فی ډلې 2، نیشنل پارٹی 2، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری تر لاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړتیا ویل چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړی.
استعمال
د قبایلی سیمو لپاره په څلورو څوکو هلال الرحمن، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. خو د فاټا کامیاب شوي کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ تر لاسه وو. په پنجاب کې یو لس سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. په سند کې لس سیټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پختونخوا کې پنځه سیټونه تحریک انصاف، دوه مسلم لیگ نون، دوه پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی او جماعت اسلامی یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوه، نېشنل پارټي دوه، جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو او آزاد امیدوارانو شپږ څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې دوه څوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سنټ انتخابات وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره درې دشتو ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سنټ کې شل غړي لري. په ایوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره ولس ده. تحریک انصاف سنټرانو شمیره دولس ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم پنځه سنیټران پاتې شوي دي. همدارس نېشنل پارټۍ پنځه، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن څلور، پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې، جماعت اسلامي دوه، عوامي نېشنل پارټۍ بی این پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو سنیټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون له مخې هر درې کال وروسته د سنیټ انتخابات کیږي.
د ګلایاس پر رپورټ کې مو واوریدل چې د سینټ په انتخاباتو کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي او پیپلز پارټي دویم نمبر راغلی ده. دا چې له دې انتخاباتو وروسته به د پاکستان سیاسي منظرنامه څنګه وي، پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحې امیرزاده د سیاسي چارو له شنونکي ایمل خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د سینټ انتخاباتو نتیجې له توقعاتو سره سمې راغلي که څنګه؟
بچنا الیکشنونو کې عموماً دینو پغټ پیمانه باندې چې دینو خلق خپل ټوله خرڅي سنیټران یا ایم این ای ګان یا ایم پی ای ګان خپل ټوله خرڅي اکثر په دې موقع موږ ګورو چې په سیاسي جوګاتونو کې هم چې دینو د وفاداریانې د تبدیلولو په پټه یا د خپل حز د مرضی بغیر د ووټ ورکولو یو یو دغه موجود وي، یو روجان موجود وي، یو خدشه موجوده وي. نو دا پیرا خو هم مونږ ګورو چې ځینې ځایونو کې دغه شوی دی، غیر متوقع ریزلټ راغلی دی. خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کې دي، اطلاعات کېدل، هغه رنګې دغه نشته پکې، خبرې پکې نشته.
که تاسو وګورئ په پاکستان کې که چې دا سیاست دی، داسې ګنګوسې وې سموده کې چې دا انتخابات په اون شي، په دې باندې بیا ځینو ګوندونو خپل تحفظات هم ښودلي او ډېر آوازونه پورته شوي. نو اوس چې دا کوم پروسس روان دی، د جمهوري عمل ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره، داسې دی چې که څه هم موږ ګورو چې د تیرو درې کالو راځي په پاکستان کې کوم سیاسي اړې ګړې چې دی، یا موږ ګورو چې مختلف سیاسي مخالف ګوندونه یا د مسلم لیگ کوم سره چې مخالف ګروپونه دي، هغه په مختلف حقوقو باندې ناستې کلي، پلتونه کړي دي، یا مختلف کوششونه شوي دي. دا تاسو چې کوم افغانو طرف ته اشاره کړي، دا بالکل د دې ایسوه د دې عملی سوا چې غوښتلې چې په مسلم لیگ نون باندې یا په نواز شریف باندې په غیر مستقیبانه یا مستقیبانه توګه باندې راڅن یا غیر راڅن هغه باندې فشار راړي او هغه دې ته مجبوره کړي چې ځنې هغه خبرې چې هغه اسټیبلشمنټ غواړي هغه ته ومني. خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې حالات دې ته نه دي تیار چې ګنې فوج یا کوم بل اداره راشي او هغه دا موجوده پارلیمانی نظام چې دی نو هغه ختم کړي. او موږ ګورو د سینټ الیکشن دا ثابته کړه چې کوم قوت غیر جمهوري غیر سیاسي قوت غواړي چې په پاکستان کې کوم سیاسي قوت کمزورې کی یا سیاسي مخالف چې دی نو هغه په غیر جمهوري توګه باندې د اقتدار نه لري کی، نو هغه قوت هغه کوششونه چې دی نو بجای د دې چې فائدہ ورکړي هغه د هغه په خلاف تمامیږي. ځکه موږ قتل د سینټ په الیکشن کې مسلم لیگ چې دی نو خپل پوزیشن برقرار.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل کنه چې مسلم لیگ زیات سیټونه ترلاسه کړل د سیاسي مشکلاتو سربیره، نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا اوس به دغه ګوند چې دی د کنفرنټیشن یا د خپل د ټکراو پالیسي چې دا سمبوده داسې پای لاس پورې کړي وه به پرېږدي، او که څنګه بیا خپلې بیانې ته بس دوام ورکوي، او که نه هر څه به بدل کړي؟
ګوره، بنیادی خبره دا ده کنه چې پاکستان کې د اختیاراتو جنگ. یو طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه وایي چې آئین او قانون کې ماته کوم اختیار راکړی په کار چې دا اختیار زه ولرم. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه وایي چې نه، آئین او اختیار، آئین او قانون چې تاته کوم اختیار درکړی دی هغه به ته نه استعمالې، بلکې مونږه چې دا تسوایو هغه به کې. لکه د قانون او د آئین نه مبرا دنی قوتونه کوشش کوي چې د قانون او آئین نه مبارزه نه عملونه وکړي، ځنې خبرې وکړي. نو دغه یو طاقت یا د اختیار جګړه ده چې دا جګړه یو قدرتي جګړه ده، او دا جګړه نه ختمېدونکې جګړه ده او په سنه شکل کې چې دی نو خپل ځان را څرګندوي.
د پاکستان د سینټ د پرونیو انتخاباتو او د هغې واد د سیاسي او جمهوري نظام لپاره دغه انتخاباتو د ارزښت په اړه مو د سیاسي چارو لوشنونکي امل خټک سره د ملیحي امیرزاده مرکه اورېده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د جزا قانون د هغې پر استعمال نیوکې کړې دي. په دې لړ کې سی این این ټلویزیوني شبکې یوه لیکنه خپره کړې وایي په دې هیواد کې زیاتره وخت هغه کسان د دې قانون له سختۍ سره مخامخ کیږي چې کمزوري او بېوزله وي. د لیکنې مهم ټکی له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا مذهبي ازادي ادارې او وډرو ویلسن څیړنیز مرکز کې څیړونکي فرهناز اصفهاني د سینن ټلویزیوني شبکې پر ویبپاڼې خپل لیکنه د ایټلی پروم ښار کې د تاریخي مقام کولیسیوم په ذکر پیل کړي چې په پاکستان کې د دې قانون لمخې له سزا سو سره د یووالي څرګندولو لپاره د تیر شنبه په ورځ په سرو رڼاګانو پوښل شوی وو. پر دې مهال پاپ فرانسیس آسیابي بيته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي. د پاکستان د شیخو پرا یو عدالت عیسائی مذهب لرونکي 45 کلنی آسیا بیبی ته په 2003 کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې لا تر اوسه د ځان ښکار ده. لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا په 1980 لسیزه کې معرفي شو. لیکنه پر مخ زیاتوي چې دا قانون ها وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بې له څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک کس پر هغه ځای په خپل لاسونو ووژني. لیکنه د محمد نفیس په نامه د څېړونکو په حواله کاږي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وژل شوي یا په زندان کې مړ شوي دي. فرهناز اصفهانی په خپل لیکنه کې زیاتوي چې دا ډول تورنو کسانو مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاو جن او خطرناک کار وي. لیکواله د بشري حقوقو د فعال او د پاکستان نامتو وکیل راشد رحمان مثال راوړي چې په 2014 کال کې د دوو وسله لرونکو کسانو لخوا په خپل دفتر کې ووژل شو. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د سوابي یو ځوان مشال خان د تیر کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالولي خان پوهنتون مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه. خو وروسته پولیسو او ګډي پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
تاسو دوه یې اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی باندې خپل دا چټونه دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبه پر ورځ مشال رادیو ته وویل د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته پر یو هر اړخیز پلان کار روان دی. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې ستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابر کړي. ناجیه ساپای معلومات راکوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوي، خو په خبرې چې د وخت په تېرېدو سره به دا لړۍ تېزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلوده او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوي او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنېدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 1,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته راستن شي. اوس مهال نږدې 2,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
افغانستان
په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنېدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلي بلوس ویل که چیرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنېدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی ویلي په پاکستان کې په ولسی چارو کې ښځو ته ډېره کمه یا د نشت برابر ونډه ورکول کیږي. د بشري حقوقو فعالان هم دا مسأله تاییدوي. خو دوی وړاندیز کوي چې په پاکستان کې په حکومتي او نورو ادارو کې ښځو ته برابرې موقع ورکړل شي نو په هغه هیواد کې پر هغوی د تشدد او د همداراز د هغوی د نورو مهمو ستونزو د حل چارو سره مرسته کیدای شي. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی ویلي په پاکستان کې د یو شمېر ټولنیزو خنډونو له وجې پالیسي چارو کې ښځو ته نمایندګي نه ورکول کیږي. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هیواد نیمه آبادي د ښځو دانو باید چې دوی ته په فیصله سازي او ولسی خدمتونو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا هم وایي په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر ونډې له وجې به په ښځو د تشدد او د هغې د مسئلو مخنیوي یقیني شي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک په دې اړه وویل
خو ځکه چې دغه سیاسي شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دی دغه قسم ته مسایلو ته پر کوم دی د ښځو لکه هغوی تکلیفاتو کې اضافه کیږي که خوا هغوی د روزګار حوالې سره دي یا عادي ژوند حوالې سره دي. یعنی که تاسو وګورئ پاکستان کې تقریبا 200 میلیونه خلک چې کوم دي تقریبا چې د ښځو چې کوم د لیبر فورس کې شرکت دی تقریبا تاسو وګڼئ چې 2,000,000 دي. یعنی چې کوم یو این موجوده کوم رپورټ راغلی دی یو این ڈی پی او د یو این وومن هغې مطابق هم داسې دی چې 15 ښځې دي نو 15 ښځو کې یوې ښځې له چې کوم دی د روزګار موقع ملوي. په عدم شرکت چې کوم په سیاسي عمل کې دي دلته کې تاسو وګورئ ریزرو سیټس نه علاوه جنرل سیټ کې ډېرې کمې ښځې راځي. نو دوی چې په ریزرو سیټ راشي نو دوی هغسې فیصلې نه شي کولای ښځو لپاره.
د پاکستان قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخې په دې اسمبلی کې د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص دي او 10 جنرل سیټونه ورکړل شوې دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په پاکستان کې بیا زیاتره ښځې سختې مزدوري او کارونه هم کوي چې د خواریکښو له قانون سره سمون نه خوري.
ښځې نوکریانې مزدوریانې هم کوي او بل دا چې فیصله سازۍ کې ورته مواقع هم نه ملاویږي. بل دا چې بعض دفعه ډېر هغه دباو هم ساتلی کېږي او بعض دفعه د حالات زوجینه هم هغه ډېر زیات دباو اوسېږي. نو موږ په خپله باندې کتلي دي چونکې دلته کې ډېر زیات آفات هم راغلل او که آفات نه و راغلي نو هم د هغې نه مخکې چې دی نو ماشومانې جنکۍ او بیا یا زنانه چې دي نو په مزدورۍ باندې دا موږ په خپله باندې لیدلي کتلي دي. نو زه وایم چې دا شی ډېر زیات دی او اوس خو ډېر زیات دی. اوس په کې ټرافیکینګ هم انوالو شو, نورې خبرې په کې داسې عناصرو ته هم مواقع میلاو شوي کوم چې په دې تاک کې چې هغوی د زنانو نه یا د خرید و فروخت یا بیا پھر داغونه نور څه غلط کارونه اغستل, غیر شرعي غیر قانوني کارونه اغستل دا کېږي. ولې چې داغونه کور سربراهان نشته او بیا یو مور هم مجبوره شي.
اسیم ملک وای پاکستان تر هغې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د هیواد حکومت د ښځو برابره ونډه عملي کړې نه وي.
دا حکومت په موږ خو داسې غندنه کوو او موږ غواړو چې داسې مثال په کار د حکومت ته دوی سره اکثریت هم وو او دوی داسې اقدامات کولی شو. د ښځو ته تعلیم کې برابره موقع ورکړلی شي, هغوی ته دلته کې چې کوم د زمونږ دلته کې ډومیسټک وایلنس چې کوم دی د هغې لپاره هم موږ کوشش هلې ځلې وکړې, غږ مو پورته کړی دی چې دغه باره کې قانون سازي وشي.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې ښځې ګیله کوي چې په سیاسي او ټولنیز ډګر کې ورته د پام وړ برخه نه ده ورکړل شوې, خو په داروستیو کې د ښځو په مشرۍ یو شمېر سازمانونه جوړ شوي چې د دوی د ځواکمنولو لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په سوات کې د ټراوټ کبانو یا میانو کلنې پیداوار 15000 کیلو ته رسیدلې چې دوی په خبره وروسته به 240000 ته رسوي. بلخو د کبانو د شخصي فارمونو مالکان وایي د مناسب مارکیټ د نشتوالي له کبله دوی د خپلو کبانو په ارزان نرخونو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د احمد شاه اعظمي رپورټ.
د سوات ډیپټي کمشنر عامر افاق د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د سوات سند ته 15000 د کبانو تخم غورځول پر مهال وویل چې په سوات کې له تازه میوه وروسته کبان د سیمې یو لوی پیداوار ګرځېدلی او د کبانو د نور فارمونو جوړولو لپاره حکومت له زمیندارو سره مرسته کوي.
دا هم د صوبایي حکومت یو انیشیټیو دی چې پرایویټ فارمنګ انکریج کی دی. کې زموږ د صوبایي حکومت ای ډی پی سکیمونه دي په 50-50% باندې سره سره د حکومت تعاوني او سره د لوکل فارمرز تعاوني او بنیادی مقصد دا دی چې د میانو افزایش او د هغې په تعداد کې اضافه وشي.
د مدین یو ځایي استوګن احسان علي وایي چې د سوات سیند ته د کبانو تخم اچول غوره عمل دی ځکه په دې اقدام سره که یو اړخ ته ولس ته ښه خوراک په لاس ورځي نو بلخوا ځایي خلک روزګار هم ترلاسه کولای شي.
د دې سره د سوات هغه حسن هم بڑویږي او کم مه چې د دې افزایش به د دریای سوات کې کیږي د دې نه مرغوب غذا هم د خلکو ته ملاویږي. لوکل جی خلکو دلته د غی لیسنس باقاعده ملاویږي چې هغه د حکومت ورکی د ټراوټ کلچر والی ورکی په هغه لیسنس په تروبانی خلک د غی شکار هم به د دریای سوات کې کوي او خپل میلمانو ته خپل ځان ته خپل بالبش د غی ټراوټ هغه مه هغه ته فری ملاویږي د سوات نه.
بلخوا په سوات کې د کبانو د شخصي فارمونو مالکان وایي چې دا وخت په ټول سوات کې د کبانو 15 فارمونه دي چې یوازې دوه پکې سرکاري دي. د شخصي کبانو د فارم یو مالک محمد رشید په وینا د ټراوټ کبانو لپاره شخصي فارمونه مناسب مارکیټ نه لري نو ځکه دوی خپل کبان په تاوان خرڅوي.
دلته ټراوټ کلچر په 88 کې ما پرایویټ شروع کړ دی. فارمونه دلته کافي حکومت ول توجه ورکړه ډیر شو مارکیټنګ زمونږ نشته دی. بس د ګورنمنٹ ریټ چې دی 1000 روپے دی, زمونږ ریټ 800 روپے دی. د دې مین وجه دا ده چې موږ ته خوراک ډیر سخت تکلیف دی. فارمرانو سره مین جمع شي مارکیټ نشته دی, فارمران خوراک نشي پوره کولی, دی وجه مه ارزان ورکي.
د کبانو د شخصي فارمونو مالکانو د نیوک په خبرګون کې د سوات ډیپټي کمشنر عامر افاق وایي چې دوی د دغو ستونزو د حل کولو لپاره د شخصي فارمونو له مالکانو سره تماس نیولی دی او حکومت باید د هواري لپاره اقدامات وکړي.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو پپے خور کے سہار لسنی میں بجے کی دن کی دید خبروں لنڈیز لگل آیاز اور
دا پاکستان د سنټ 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. په نوي انتخاباتو کې مسلم لیگ نون کاندیدانو د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په لومړۍ توګه مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي، بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند 12 سنټران هم منتخب شوي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي سینٹ انتخابات ثابت کړه چې په هیواد کې جمهوریت بری ترلاسه کړي. پرون په لاهور کې د سینٹ انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو اعلان وروسته صوبایي وزیر رانا ثنا الله خبرونه کوي چې غیر جمهوري قوتونه ناکام شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لړۍ پیل شوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل پرون مشال رتوي چې د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په هر یو اړخیزه پلان باندې کار کوي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې عملیات چې سموده ځنډیدلي وو بیا پیل شوي دي. د هلمند والي وایان عمر زواک نن مشال رتوي ویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو ورو پرمخ ځي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په یوه چاودنه کې څلور پاسون کوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې دا پیښه رودات ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې برید ذمهوري چا نه ده منلې. د روس ولسمشر پرون په ماسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. ولادیمیر پوتین ویل چې د راتلونکي نسلونو د خوښۍ لپاره به هر څه وکړي. د سپینې ماڼۍ استخباراتي خدماتو چارواکو ویلي دي چې د خالی پاور سپینې ماڼۍ مخې ته یو سړی خودکشي کړې ده. د پیښې پر وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمنه په فلوریدا کې وو. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي یې نیولي دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي درته اورو. پاکستاني ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سینټ پر پرونیو انتخاباتو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي هغه ګنګوسه دروغ ثابت شوې چې ګواکې دغه ټاکنې به پر وخت ونشي. د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې چې نواز شریف نور د مسلم لیگ نون ګوند صدارت لپاره اهل نه دی او په نتیجه کې د پاکستان الیکشن کمیشن دا فیصله چې د هغه لخوا نامزد کاندیدان به په دغه ټاکنو کې برخه وانغستی شي هم د هیات ګوند لپاره ستونزې ډېرې کړې. خو لیکنه کاږي پر دې هر څه سربیره انتخابات وشول او په ترڅ کې دا ثابته شوه چې که د هیواد سیاسي ګوندونه پر جمهوري عمل یقین وساتي نو ځان ته د مخکې تګ لارې پیدا کولی شي. د لیکنې تر مخه پر راتلونکو ورځو کې به روښانه شي چې د پاکستان سینټ نوی جوړښت د هغه هیواد د جمهوري پړاو په مخ تبولو کې څه رول لوبوي. یو بل مهمه مرحله هم روان کال کېدونکو عامو انتخاباتو هغه ده. که څه هم دا اوس تر ډېره حده یقیني شوه چې عام انتخابات به و نه ځنډیږي خو کېدل به بې له ستونزو هم نه وي. د نواز شریف او د پاکستاني دارو ترمنځ لاندرۍ ښایي لا هم روانې به اوسي چې د لیکنې تر مخه هدف یې د هغه هیواد له سیاسي منظرنامې د نوموړي بشپړ لرې کول دي. داسې معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي عام انتخابات به ډېر ګرم او د هغه هیواد د جمهوریت لپاره برخلیک ټاکونکي وي. لیکنه زیاتوي له دغو انتخاباتو مخکې د پاکستان د عبوري حکومت جوړولو په اړه فیصلې باید په ډېرې سنجیدګۍ سره وشي. بل پلوه له پاکستانه په اردو ژبه خبرېدونکي اکسپرس ورځپاڼې په خپل اداریه کې په هغه هیواد کې د ټرافیک حادثو په شمیر کې د زیاتوالي موضوع راخستې. لیکنه وایي د خالی پر ورځ په بلوچستان کې د کراچۍ ته تلونکي یوه مسافر بس او ټرک په ټکر کې د ماشومانو او ښځو په شمول شپږ کسان مړه او 14 نور زخمیان شول. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو غټ لاملونه اکثره وخت د ډرایورانو لاپرواهي او د ګاډو په زیات سرعت سره چلول وي. ځینې وختونه بیا د لویو لارو په جوړولو کې انجینرانو او ټیکدارانو غلطۍ کړې وي چې زور یې د ټرافیکي پیښو په صورت کې له عام وګړو وځي. د لیکنې تر مخه د هیواد پر لویو سړکونو د ټرافیکي پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو کارګر نه دي ثابت شوي. لیکنه زیاتوي حکومت باید د هیواد پر سړکونو د ټرافیکو پر قوانینو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز اوس پانی د ترهګرو د مالی سرچینو د څار نړیوال ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نومې ادارې په خړ لیست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو پر هغه هیواد د دې اقدام د اغیزو په اړه لیکنه خپره کړې. بل پلو هم امریکا خپرېدونکي د نېشنل انټرسټ مجلې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان د سیاسي بحران جاج اخیستی. د دې لیکنو مهم ټکی له ګل ایاس اورو.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي تیره اونۍ د امریکا له لوري ترهګرو سره په مبینه توګه د پاکستان د مالی مرستو په تور هغه هیواد په تور فهرست کې شاملولو ښکاره کېده چې سعودي عرب او چین به په سمدستي توګه دا خبره رد کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې خپل ملګرو هیوادونو مننه کوي، خو د ورسپاڼې په خبره تیر جمعې په ورځ د پاکستان دوه نږدې ملګري هیوادونو له مرستو په شا شول او د پاکستان نوم به د جون په میاشت کې په خړ لیست کې شامل کړل شي. ورسپاڼه لیکي فائنانشل ایکشن ټاسک فورس یو نړیوال اداره ده چې د ترهګرو سره مالی مرستو کوونکي هیوادونه او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو څارنه کوي. ورسپاڼه لیکي د پاکستان نوم په خړ لیست کې شاملولو وروسته هغه هیواد لپاره ګران شي چې نړیوال مارکیټ ته رسائی ولري او راتلونکي دوبه کې به د پاکستان قرضې 3 ارب ډالرو ته ورسیږي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي د نورو خبرو سربیره دا د پاکستان لپاره د خجالت خبره وه چې یو وار بیا د هغه هیواد فوج له وسلوالو ډلو سره د اړیکو په اړه بحثونه شروع شوي دي. د دې ترڅنګ د سعودي عرب او چین د لوري د دې ګام مخنیوي نه کول هم د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده. ورسپاڼه د سیاسي شنون کې عارفه نور په حواله لیکلي، پاکستان په خړ لیست کې اچولو خبره جدي ده. په 2012 کال کې دې معاملې ته توجه نه ورکړل شوې، خو اوس د ټرمپ ادارې په جدي توګه دا خبره په پام کې نیولې ده. ورسپاڼه لیکي ټرمپ ادارې پر پاکستان فشار نور زیات کړی او ورسره مالی مرستې هم ځنډولې دي. ورسپاڼه لیکي دا ځل د پاکستان نوم د هند پر ضد وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور اچول شوی دی، خو د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې لشکر طیبه پر ضد یې لمخ کې نه عملیات شروع کړي دي. بلخوا نېشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې سیاسي بحران په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ والي عطا محمد نور ترمنځ ناکامه خبرې تری د هغه هیواد ملي یووالي او ثبات لپاره ګټور نه دي. داسې کارونه د لسیزو خواري په سند لاهو کولی شي. د کابل او بلخ ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی د ولسمشر محمد اشرف غنی ادارې اهمیت کم کړی دی. مجلې کې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت جوړېدو را پدې خوا سیاسي فضا بې آرامه ده او مشران یې هم له یو بل سره کار کولو ته زړه نازړه دي. مجللې کې کچاري ملي یووالي حکومت د برابرۍ په بنیاد واکمنی تقسیم کړي، نو امنیت به ډېر خشي او سیاسي حالات به هم کشیدنه وي. مجللې کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب دي او پر دې سربېره سیاسي باورې او مشران هم تقسیم او غیر مستحکم دي. د مجللې په خبره په افغانستان کې دي په 2019 کال کې ولسمشري انتخاباتو نه وړاندې سیاسي پیچیدګیانې ختم کړل شي او زر تر زره دي انتخاباتي اصلاحات نافذ کړل شي. د دې په مرسته تبا شفافه او آزاد ټاکنې یقیني شي. مجله زیاتوي چې باید افغان ولسمشر انتخاباتي اصلاحات نافذ کړي او موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې کمی راوستلو لپاره رول ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوری ریاست ټاکنو ته تر دوه اونیو کم وخت پاتې دی، د غیواد ولسمشر یو وار بیا له خلکو سره د سترو بریالیتوبونو د ګټلو ژمنه کړې او د پیاوړي روسیې پر جوړولو ټینګار کړی دی. پوتین پرون د مسکو په یوه لوبغالی کې خپل پلویانو ته پر هغو پلانونو خبرې وکړې چې د غپو وینا روسیه به پیاوړي کړي او په نتیجه کې به د روسانو ژوند ښه شي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د مسکو په یو ستر لوبغالی کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې به د مارچ 14 نیټه د جمهوری ریاست ټاکنې وسی. ولادمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاو ژمنه وکړه. وی ویل زه هغو کسانو ته چې د غشتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغونډ شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول سوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډېر خلک شته، شمېر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسېږي. ولادمیر پوتین تیر کال په ډسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 15 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین په راروانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادیمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادیمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربنه وي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ خپل ولس ته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په ښه کړي او چارواکو ته یې امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادیمیر پوتین ولس ته خپله کلنۍ وینا هم په میاشتو وډنډوله او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 2:30 بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمهوریت ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته دغه پروسې د پیل هڅې ګړندې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون مشال اډو ته ویل دا ځواک له هغو سرتیرو افسرانو جوړیږي چې دا وخت د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن بیا ټینګار کوي چې دغو ځواکونو د ښه اغیز لپاره باید په نظامي چوکاټ کې معیارونه او مقررات وضع شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې په دې برخه کې د 6-10 زره کسي ځواک وړاندوی نه کیږي. د وزارت ویان وویل چې د منطقوي ځواکونو دا طرح د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا تایید شوی او دفاع وزارت یې تطبیق ته هڅې پیل کړي دي.
دفاع وزارت یو طرح آماده کړی ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرح منل شوی ده د رئیس جمهور لخوا. نه اوس پاغه باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمه یا هغه ځایونه چې هغه د پاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغه لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ور باندې پیل کړی دی، نو ان شاء الله تطبیق هم زر کی.
خاغله وزیر وای د دې ځواک لپاره هغه کسان نیول کیږي چې لدی وړاندې په ملي اردو کې سرتیری وو. دی وای د غزواکونو په یونیفورم او وسلو سنبال وی او د ملي اردو د ځواکونو 15% تنخوا او نور امتیازات ورکول کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وای د ځواکونو د هغو سیمو د ساتنې لپاره جوړیږي چې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او امنیتي اړتیا وي. د راپورونو لمخې لدی وړاندې د سیمې خلکو په ملي شورا کې د دوی ځینو استادو تر ډیره انتقاد کړی چې له مخالفینو تصفیه شوې سیمه د افغان حکومت لخوا سمې نه ساتل کیږي او لام دې عمله پاسانه بیرته د مخالفینو لاس ته لویږي. که څه هم دفاع وزارت د جوړیدونکو ځواک رول ته خوشبینه دی، خو خلک وایي ویر لري چې له دغه ځواک نه لکه د سیمه ایزو پولیسو په څیر شخصي استفاده ونه شي.
زما نوم مومن خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډیر اغیزمن رول ولوبوي. خو دا سې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي، لکه مثلا مثال کې ویل شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغه شخصي کارونه کړي دي، خلک نه خپه دي، صحیح اداره شي او منظم ډول سره اداره مخ ته ویسي.
زه حکم خان ریبزم. دا ځواک د جوړېدو سره د بیکاره کچه کمه شي، کې به د خلکونه ول شي چې دولت د فراغتو او تری مفتی
د اندښنې داسې محل مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې له دې وړاندې یو شمېر خلکو د سیمه ایزو یا محلي پولیسو پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د امنیت پر ځای ډیر ځله خلک زوروي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د جوړیدونکي ځواک په اړه د اندېښنې ردوي، وایي چې دا ځواکونه د سیمې د قومندان لخوا نه جذبېږي بلکې د دفاع وزارت د برحاله قومندانانو تر نظر لاندې به فعالیت کوي. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو غړی کرام الدین رازازاده د منطقوي ځواکونو رامنځته کول یو ګټور ګام بولي. وایي د تصفیه شوي سیمو ساتل یوه مهمه مسله ده چې باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی رازازاده ټینګار کوي چې د ښو امکاناتو تمویل او تجهیز ترڅنګ باید دا ځواکونه د سیمې د خلکو ملاتړ هم ولري. دی وایي د سیمې خلک په خپلو سیمو کې ښه بلد دي او کولی شي له دغو ځواکونو سره د نیول شوي سیمو په ساتنه او امنیت کې ډېره مرسته وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو دوردونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي باور نه لري چې پاکستان دی د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دغه خونی چارواکي د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر د افغان حکومت سیاست هم کمزور یادوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان تازه د یوې طرحې د جوړولو په ترڅ کې ویلي چې هدف یې دغه کار هدف یې د افغان سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په چارو کې شته ستونزې حلول دي. یوسف خان زدران رپورٹ راکړي.
ظاهرا پاکستان ته چمتو شوی چې د افغان سوداګرو مالونو ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر یو نوی طرحه عملی کړي چې په باور یې د سوداګریزو مالونو په لیږد رالیږد کې چټکتیا رامنځته کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې برخه کې د پاکستان په عملی کړنو باور نه لري. د یادې خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي پاکستان تل د افغان سوداګرو مالونه درولي او د لیږد رالیږد په وخت کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی الکوزی د شنبه په ورځ وویل د درک افغان سوداګرو ته ګڼې سادی زیانو نه رسیدلی دي. دی وایي که دا ستونزې حل نه شي موږ باید په راتلونکي کې له 80% څخه تر 90% پورې خپل صادرات ودروو او ټولې میوې مو په افغانستان کې خراب شي. په داسې حال کې چې موږ د خپلو مالونو لیږد ته اړتیا لرو، پاکستان تل د میز په سر ژمنې کوي خو بیا پرې عمل نه کوي. خو موږ په دې ټینګار لرو چې باید له هغو هیواد سره ستونزې حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په تیر کې افغانستان 90% ترانزیت او سوداګري د کراچۍ بندر له لارې کېده، خو د پاکستان له لوري د ستونزو له جوړېدو وروسته دغه کچه اوس 40% ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له هند سره د هوایي دهلیز د چابهار بندر د بیا رغونې او د تورغونډۍ او اقینې بندر په جوړېدو تر یوې کچې ستونزې حل شوې، خو پاکستان ته د میوو د لیږد او د سوداګریزو توکو د وارداتو په برخه کې ستونزې هم هلته اړتیا لري. له دې ټولو سره پاکستاني چاپ نیشن ورځپاڼې د پاکستان د مالی وزیر رانا محمد افضل له قوله ویلي چې نوموړي له افغان پلاوي سره په کتنه کې د هغې طرحې د عملي کېدو خبره کړې چې له مخې د پاکستان په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو ډکې لارۍ د پاکستاني پولیسو لخوا په بندرونو کې درول شوي چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان هم رسیدلی دی. خو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر ققندي په دې برخه کې د حکومت د بې کفایتۍ اداره دوي او وایي چې دوی تل له پاکستان غوښتي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست پای ته ورسوي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې ستونزې سیاسي اړخ لري او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو ګټو ته زیان ورسوي. دی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان باید پوه شي چې د دواړو هیوادونو برخلیک ناغېړي او بې وزلي د سیمې په کچه راکړې ورکړې ته اړتیا لري، او که اوس دا پوهه رامنځته شوې وي نو لرې نه ده چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې که پاکستان په دې برخه کې خپل ستراتیژیک سیاست بدل نه کړي او له افغانستان سره د ستونزو د هواري په هدف په نویو ژمنو عمل ونه کړي، هغه هیواد به هم له سوداګریزو او اقتصادي زیانونو خوندي نه وي، بلکې له دې اړخه به ډیر تاوان وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس مردونکو د سولې پر لور خپرونه چې بشیر ګواخي جوړوي درته وړاندې کوو. د نننۍ پروګرام تاسو په تکراری توګه اوري.
د سولې پر لور
د جنوري په شپږویشتمه نیټه د منظور پښتون په مشرۍ د قبایلي سیمو ځینو ځوانانو د خپلو حقونو لپاره له قبایلي سیمو څخه احتجاج پیل کړ. دوی خپلې غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې دغه سولې زو مظاهره چنو څنګه وکړ شل په حکومت خپلې غوښتنې ومني. زمو کوربه بشیر ګواکم هر کله راشي. اوریدونکو د منظور پښتون په مشرۍ د مظاهره چنو سره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم پر لاره یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخورته نور پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په یوه لوی مظاهره بدل شو. د عدم تشدد فلسفې په توګه پیل شوې دا مظاهره تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې روانه وه. دوی غوښتنه کوله چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر راوانور دی ونیول شي. دوی دا هم ویل چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکي او ټول غیب کړل شوي ځوانان دې راخوشي کړل شي. منظور پښتون دې مظاهرې ته ویل چې دوی به بغیر له تشدد پر چارواکو خپلې خبرې مني.
دلته قسم قسم د پارټي والا د پښتنو مشران خراغلل دغه هم د حمایت اعلان وکړو. نو موږ چې دلته و ورځې تیرې کړې نو مطمئن یو د ټولو نه کنه چې انشاءالله زموږ کار به کیږي او عدالت به تر څو هغه پرې ناست چې زموږ مطالبه حل نشي، خو فلحال موږ مطمئن یو چې زموږ کار به انشاءالله کیږي. داسې مخکې هم موږ میټینګونه کړي دي د صوبې په لیول باندې، هلته چې کوم عظیمه داران ناست دي د فاټا دپاره یخ سره هم زموږ میټینګونه شوي دي، خو هغه د وخت ول وادې وي بیا شاته وفا ونه کړل. خو مونږ اوس داسې ثبوت غواړو چې ریټن هغه کې یوټو ثبوت غواړو د مونږ مسلې والا چې یاره سبا مونږ دنیا ته ښودلی شو چې دا زمونږ ثبوت را کړی دی. اوس زما علاقه کې دغه کار نه شروع کړی.
اوریدونکو دې مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلي وو او د هغوی د غوښتنو ملاتړ وکړ. دې ټولو سیاستوالو مظاهره چان وستایل چې په سولې ډول یې خپلې مطالبه وړاندې کړې. مظاهره چان ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویل د پښتنو دغه مظاهره د باچا خان هغه احتجاجونو ته ورته ده چې د نوموړي په مشرۍ له انګریزانو څخه د پښتنو حقونو لپاره کېدل.
دا دې بنگشتا، دا دې توریدا، دا دې افریدیدا، دا دې شینواریدا، دا دې ملاګوریدا، دا دې مومندا، دا دې بازار کی سلازیدا، مامونډا، دې مشوانیدا، دا دې خټک تا، دا دې افریدیدا، دا دې ټول پښتریدا، دا دې کافر دا دې چګلیدا. ان شاء الله تعالی دا یو څه شوې ځای وای. وټا کی سادا چې سرهنګي چې تاسو په اتفاق دلته غلي یو نو سي چې دا اتفاق به هیڅ وتاي تاسو سخت ټول پښتين کوم بلوردا نو تاسو ته ځي دې کوم کارا پارټي دا سیاسي پارټي مذهبي پارټي باندې تاسو سره بلوري دي ان شاء الله او اخیرا پر دې بلوري وي. نو عزیزونه دا تاریخ چې دې وزیرستان ار څخه ولا مو یقین لا چې دا یو تاریخي تاریخ ده. دا مولا کې چې تاسو کو تاسو مطالبه دا سي دي چې د ټولې دنیا چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي ځکه چې دا په حق مطالبه دي. تاسو یو هم ناجایزه خبره نه ده کړې، ګوندې د لیارې خبرې نه کړې دي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی روانور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه. خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بیګنا و او دغه جالی پولیس مقابله وه. انور دا مهال پټ دی او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو کوشش روان دی. له حکومته د دې مظاهرچیانو یوه بله غوښتنه د غیب کړل شوو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل که یو څوک په کم جرم تورن وي هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې شي.
ظلم قتل سوی نوجوانان قبائل انشاءاللہ دے نقیب بینبا دے طول پور اخلی انشاءاللہ او داوی نبتای کی جنا.
د قومی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپاو درنی ته ویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي. دی وی نور بسته ام دومره بسته موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی.
ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوارو زار ولی پسملار شي بیلار ولی سوچ کو مشتا ستاسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی. پل پختو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو لا تن جوړيږي د دې جنگونو نا تن جوړيږي انسانيت او سړيتوب عزت کوي د دې ظلمونو نا تن جوړيږي تاسو د یو بل ویزار ولي پاتې د مینې لیزار ولي پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی.
اوریدونکو یاد دی چې دا مظاهره له قبلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شو وه. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړي او ښځې یو ځای شول او غوښتنې هم ډېرې شوې. د دې مظاهرې په درېیم ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودري او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلل. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې به منل کېږي. حکومت د مظاهرچیانو سره پر لیکلې بڼه وعده وکړه چې د دوی غوښتنې به پوره کړي. اوریدونکو تر حکومتي وعدو وروسته د اسلام آباد مظاهره د فروری په لسمه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تر دې وروسته وویل چې د دوی سوله ییزې مبارزې کار وکړه خو که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وعدې پوره نه کړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړه چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړله چې دشت ورځې یوه میاشت په ټایم ورکړو ځکه په دغه کیسې دا روان ورته نه ونیولو دا مورای عدالت قتل او نور لاپت افراد نه راغلل یا زموږ ماینونه صفا کول نشول شروع تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چرته بیا وکړو نو بیا به موږ په میاشت نه اول مختلفو پښتنو علاقو باندې راشو یو غټ لاریون به جوړ کړو داسې غورځنګ براولو د اسلام آباد په طرف چې هغه به په لکونو خلک وي ان شاء الله زموږ اراده پخې دي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو اوریدونکو د دې مظاهرې ګډونوالو په خپل مصرف د احتجاج پر مخ بیو. دوی به هر ماښام دلته جمع شوي کاغذونه او نور غیر ضروري شیان ټولول. دوی نه غوښتل چې چاته تکلیف جوړ شي. افراسیاب خټک وایي همدا وجه ده چې دا مظاهره تر نورو احتجاجونو بدله او کامیاب وه.
دوی به دومره لاسته راوړنې لري چې دوی به د مسلې فوکس کړي لومبي ځلې د ټول ډسکورس چې مکالمه سره چې کوم وه هغه یې د سر نه بلکې ارشه ډیفاین کړو او دا د ټیروریزم خلاف جنگ خلاف او د مسلې ټولې هایلایټ کړي سالیډاریټي جنریټ کړه ورورولي جوړ کړه دا خو لوی کار لاسته راوړنې دي.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.